په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانانو خپل منځي مذاکرې نن د قطر پلازمینه دوحه کې په پرانستن کې غونډې سره پیل سوې. ډیرو دا د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یوه تاریخي ورځ بللې ده. دا موضوع تر خبرونو وروسته څېړو. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو دوی 15 کسیزې کاري ډلې جوړې شوې چې د اجنډا پر ټاکلو کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب به په خپل افغانان کوي. او په ایران کې غیژنیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام شو. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو دوی 15 کسیزې کاري ډلې جوړې شوې. د افغان دولت مرکزي پلاوی غړي فوزیه کوفي پر خپل فیسبوک باندې ویلي چې دا کاري ډلې به د اجنډا پر ټاکلو کار کوي. په دوحې کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دې کاري ډلو کې د افغان دولت د پلاوی له لوري معصوم ستانکزی، فوزیه کوفي، زره رحمت مقبل، عنایت الله بلیغ او نادر نادری شامل دي. او د طالبانو له لوري شیر محمد عباس ستانکزی، مولوی عبدالکریم، نور الله نوري، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن برخه لري. د بین الافغانی مذاکراتو پرانستونکو غونډه نن تر غرمې مخکې پای ته ورسېده، خو دوړه لوري د اصلي خبرو د پیل لپاره چې د دوشنبه په ورځ به وي مقدماتي غونډه کوي. په دوحه کې د ازادي رادیو خبريال وایي د محل دوړخیز او درېخیز غونډه دوام لري چې تر ډیره تعارفي بڼه لري. تر دې مخکې د سولې مذاکراتو په پرانستونکو مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل وینا کې له طالبانو وغوښتل چې یو بشر دوستانه اوربند ومني. هغه مسله چې افغان مرکزي پلاوی غواړي د خبرو د اجنډا لومړی مسله وي. په دوحه کې د طالبانو د مرکزي پلاوی مرستیال شیر محمد عباس تانکسی د ازادي راډیو خبریال ته ویل په اوربند به خبرې کوي.
اوګه هیله من چې ان شاء الله صلح به ډیر زر افغانستان ته راشي او دا توقع د کابل ادارې هم لرو چې خپل دغه کې نرمي وکړي.
قربان ما اجنډا کې ده
دا به د میسو سره ان شاء الله بس باندې کوي.
د سولې د مذاکرات افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د ختمېدو په هدف کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام انتخاب به په خپل افغانان کوي، خو نوموړي د واک تر ټولو غوره لار ډیموکراسي وبلله. پومپیو نن په دوحې کې د سولې مذاکراتو په مقدماتي غونډه کې زیاته کړه.
البته چې ستاسو د راتلونکي سیاسي سیستم انتخاب ستاسو سره دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې موږ دیموکراسي تر ټولو ښه لاره ګڼو. دیموکراتیک سیستمونه د اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب تر څنګ د اکثریت د انتخاب استازیتوب کوي او دې تګلارې موږ او نورو دیموکراتیکو ملتونو ته لوی بریاوې درلودلې دي.
بلخه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر نن د دوحې د مذاکرات په پرانستون کې مراسمو کې ویل چې په افغانستان کې د اسلامي نظام ټینګول غواړي. نوموړي له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په خپل ویناو کې اسلامي اصول په پام کې ولري او د خپل شخصي ګټو لپاره د په وینا اسلامي اصول قرباني نه کړي. پاکستان او هند هم په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې هیواد د تلپاتې سولې او ثبات غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې په انلاین ډول په دې خبرو کې ګډون درلود ویل هیواد یې د یو باثبات متحد او سولې ایز افغانستان غوښتونکی دی. نوموړي ویلي د سولې ټینګښت د دې سبب کېږي چې ټول افغان کډوال چې له 13 راهیسې په پاکستان کې اوسېږي بېرته خپل هیواد ته ستانه سي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم په افغانستان کې د سولې غوښتنې ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې د هند پانګونې شي چې هیواد یو هوسا او پرمختللی افغانستان غواړي. د افغانستان له ګاونډیو څخه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلود. تر اوسه د هغو د نه ګډون دلیل معلوم نه دی. زموږ اخلاصه د راډیو ری. په ایران کې غیژنیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام سو. افکاری نن سهار د یوې قانوني پروسې وروسته د مقتول د کورنۍ غړو په ټینګار سره اعدام سو. د خبره دولتي رسنیو د فارس ولایت د محاکمو د مشر له قوله کړې ده. پر افکاری تور و چې د 2013 کال حکومت ضد پراخو مظاهرو پر مهال په جنوبي ولایت شیراز کې یو کس وژلی و. دغې قضیې بهرني غبرګونونه هم پارولې و. نوید افکاری ویلي و چې د شکنجې په نتیجه کې اعتراف ته مجبور کړای سوی دی. د هغه کورنۍ بشری فعالانو او د نوموړي مدافع وکیل ویلي داسې څه نشته چې افکاري مقصر ثابت کړي، خو د ایران عدلي څنګه د نوموړي د ځورونې ادعا ردوي. او د ایران په یو بل خبر کې راغلی چې دغه هیواد له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو جوړول پریکړه وغندله. سپینې ماڼۍ پرون د بحرین او اسرائیلو د اړیکو د موافقې اعلان وکړ. تمه ده درې سره هیوادونه راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې دا یوه ناسمه پریکړه بللې او ویلي دي چې دا به په تاریخ کې د دوی په وینا د یوه شرمونکې اقدام په توګه ثبت شي. ایران بحرین تورنوي چې د فلسطین د اوږدې مودې زحمتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لپاره قرباني کوي. تهران زیاتوي چې د فلسطین خلک او اسلامي نړۍ به هیڅکله له اسرائیل سره د اړیکو نرمول ونه مني. شاوخوا څلور اونۍ د مخه عربي متحده اماراتو هم له اسرائیل سره ورته موافقه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په دواړو موافقو کې منځګړی توپ کړی دی. او په کراچي ښار کې یو پاکستاني خبریال نیول شوی. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورن شوی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوځ پر ضد لکړکې ډک بیانونه کړي وو.
نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 28 د سپتمبر میاشتې 12. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانانو خپل منځي مذاکرې نن د قطر پلازمینه دوحه کې په پرانیستون کې غونډې سره پیل شوې. د سولې د خبرو په اړه د شنونکو نظرونه هم خبرو.
جګړه رواني او خبرې هم رواني، دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي.
د طالبانو په مذاکره کوونکي هیات کې یو شزه هم نسته. په دې اړه مو د طالبانو سپیناوی راخیستی.
د روزای کې مملکت کې خزه ونر هغه ته ودرېږي د دوی په سره خپل قانون مطابق انتخابات ونر تلویزي.
ځینو سازمانونو د سولې د مذاکرو پر مهال د عدالت موضوع ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د دواړو خواوو هم د طالبانو او هم د حکومت د پلاو باندې غږ کړی دی چې باید په افغانستان کې هر یوه سوله په آینده کې راځي باید هغه د عدالت سره واوسیږي.
دا خپرونه تر 5 بجو ده. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې. دغو خبرو ته د افغانستان او د نورو هیوادونو ګڼو رهبرانو څرګندونې وکړې او د افغانستان سولې د سیمې او نړۍ په ګټه وبلله. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري د دغو مذاکرو په ځای کې دی او دا بهیر له نږدې څاري. نوري صاحب، وروستی وضعیت څه دی؟ کومې خبرې سوي او څه خبرې روانې دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. زه د اوس یو حال کې ناست یم چې دلته د طالبانو ډوډۍ خوري. نو دلته تر دې مخکې د افغان حکومت هیئت ډوډۍ خوړله. زه نه پوهېږم چې ولې دواړه یو ځای سره ډوډۍ ونه خوړله، خو ځینې خلکو د طالبانو لخوا یو دوه درې کسان د افغان حکومت د هیئت سره هم دلته لیده کاته وکړه او روغبړ سره وکړ. ورسته حالت دا دی چې له مراسم وروسته دوی د تړلو دروازو تر شا یو غونډه درلو. لنډه غونډه د نیم ساعت په دوام، نیم ساعت څلوېښت دقیقې، د دواړو طرفو سه 15 کسانو کاري ډله جوړه سوه چې د اجنډا پر سر خبرې وکړي او تر نن ماښامه پورې خپل کار نهایی کی چې پر کومو موضوعاتو باندې دوی دا بل افغاني خبري شروع کړي.
بل نورې سپ د دوه کاري ډلو د اجنډا په برخه کې د پرمختګ په اړه څه معلومات لري چې څومره پرمختګ کړی دی دوی د اجنډا په ټاکلو کې؟
زه فکر نه کوم چې تر اوسه څه سوي، ځکه چې دا اوس د ډوډۍ خوړلو لمونځ مراسم او دا شیان خلاصو. ډوډۍ لا نه ده خوړل سوې، د طالبانو دخوا دوی ناستې ټول. نو هغه کم کسان چې په دې کاري ډله کې هم د یو عباسستان ځای دی چې دلته زما څنګ ته خواته څه ناست دی او ډوډۍ خوري، ما غوښتل چې مرکه ورسره وکړم خو فکر نه کوم چې اوس مرکه وکړي. نو تر اوسه وخت سړی وایي چې څه پرمختګ سوی، ځکه چې دوی تر اوسه پورې ډوډۍ خوراکو په دې شیانو وخت نه دی.
نوري صاحب، تاسو مخکې د فضا په اړه معلومات اوریدونکو ته ورکړل، څه ویل کېږي چې په دغو خبرو کې د پرمختګ احتمال څومره ګوري او څومره بدبیني موجوده وه یا اوس موجوده ده؟
سهار تر مراسم و روست غرمی وقت چو ده قطر پا وقت دوهی پا وقت ده سی دول اس بجو خواد و چه ده مراسم پای تاو رسیل فضا ده سی دیرشن نمالیمه دلد زکه چه ده طالبان و آیاتم چه د تالار سوت لو د افغان حکومت ته چې رسنوي سره خبري وکړي دواړو دسي کوشش کاوه چې یو څه اتهامات پر یو بل پوری کړي. مثلا د طالبان د خوا ویل چې دا د اوربند مسله چې افغان حکومت یې دی چې په اجنډا کې ده دا یوازې د رسنیو له لارې دوی پرې خبر شوي. افغان حکومت هم ځینې خبرې درلودلې خو بیا وروسته دا دروازې تر دروازو شا د تړل دروازو شاته چې خبرې وسوې او دا کاري ډلې وټاکل شوې. فکر کوم چې بیا ما مرکې وکړلې د ځینو کسانو سره چې په غایت کې د افغانستان حکومت په پلاوي کې دی. دوی بیا وویل چې صمیمیت شته او اراده شته او کېدای شي چې یعنی دوی خوشبینه و دا د خبرو اترو راتلو کې ته.
بله نوري صاحب، تاسو سوال ته ځینو کسانو سره مرکې وکړي، هم د طالبانو له استازو سره او هم د حکومت، دوی څه وایي چې دا مذاکره به څومره دوام کوي؟
طالبانو پلای وای چې دا مذاکره په حکومت پورې تړلې ځکه چې هر څونه چې دوی امانګي شولري او هر څونه چې مسؤلیت پذیر وي او صمیمیت د دوی په خبره ولري نو د طالبانو د خوا کار وسا کیږي او دوی هم پرمختګ کوي په دې خبرو کې. خو په ټوله کې د حکومت پلاوی دا وایي چې مذاکرات وخت نیونکی دی، وخت نیسي. دا نو دوی هم نشي ویلی چې څونه وخت نیسي. اول اجنډا چې وټاکي دوی به وروسته بیا کېدای شي په دې باندې خبر وکړي.
ډېره مننه له تاسو راتب نوري و چې د مذاکرو له ځایه تاسو ته راپور درکوه. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې په پرانیستون کې غونډې سره پیل شوې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیارلس دقیقې سوې. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبرې ډیرو سیاسي څیرو تاریخي بللې دي. د ټولو ټینګار دا دی چې له دې فرصت څخه باید د تلپاتې سولې لپاره استفاده وسي. اسدالله الدین په سټوډیو کې د سیاستوالو او عامو افغانانو نظرونه راخیستې دي.
مننه سالی صاحب. له کلونو کلونو انتظار وروسته د جګړې اصلي اړخونه دولت او طالبان د سولې پر ټغر سره کېناستل. د افغانستان په قضیه کې ښکېلو اړخونو دا تاریخي ورځ او د سولې ټینګښت لپاره یو ښه فرصت یاد کړی. له دې ډلې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ غونډې ته له لرې واټنه په خپلې وینا کې وویل چې دوی او نور متحدین یې د باثباته او خوندي افغانستان ملاتړ ته ژمن دي. ښه ده چې د ښاغلي سټولټنبرګ لاندې خبرې واورو.
With the start of inter-Afghan negotiations,
د بین الافغانی خبرو له پیل سره موږ یو نوی پړاو ته ځو چې هغه د افغانانو لخوا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي. موږ به پر دې سخته او اوږده لار د افغانستان ملاتړ کوو. ناټو د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره کار کوي. د افغان دولت او طالبانو استازو وښوده چې دوی یو بل سره خبرې کولی شي، ان پر ستونزمنو او حساسو مسایلو.
اروپای ټولنې هم د دغو خبرو هرکلای کړی او دا یو ښه ګام بللی. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل هرکلای کوي او هیله کوي چې دا به د سولیز افغانستان یو نوی څپرکی پرانیزي. په کابل کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشرتابه او د کاناډا سفارت هم په یو ګډه اعلامیه کې دا خبرې تاریخي فرصت بللی او له ښکېلو خواوې غوښتي چې ساتنه وکړي. د افغانستان ګاونډیو هم پر دې خبرو تبصرې کړي. ایران چې کوم استازی غونډه کې فزیکي حضور نه درلود ویلي چې دوی د خبرو هرکلای کوي او هیله ښودلې چې له بهرنۍ مداخله پرته بریا ته سره ورسیږي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، تلپاتې سولې ته رسیدل کولی شي ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته له لرې واټنه وینا درلوده او ویل چې هیواد یې له داسې ډیموکراتیک افغانستان سره درېږي چې سوله پکې وي او له ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. هند هم د بین الافغاني خبرو د پیل هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ویلي چې د افغانستان خاوره باید د هند د ګټو خلاف ونه کارول شي. د غبرګونونو په لار کې بیا د افغانستان د ولسمشر غبرګون هم څو شېبې مخکې راغی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوي چې نن د وسلوال پوځ د علاقه مندانۍ په غونډه کې ویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو پایله ده. محمد اشرف غنی ویلي، د افغانستان حکومت به دا پروسه په تدبیر او پیاوړې ارادې سره مخته یوسي، جګړه به پای ته ورسوي او داسې سوله به ټینګه کړي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي.
ومردل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پرانیستونکو غونډه پیل سو. د اسد الله لودین په راپور کې مو د بیلابیلو سازمانونو او سیاستوالو عکسلمنونه واوریدل. د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو.
محمد خان کټوازه ما د پکتیکا ولایت یو تن قومي مخاور، هداج ته بین الافغاني مذاکرات لومړی ورځ د افغانستان ټول لسونه خلک ډیر خوختي. اول بین الافغاني مذاکرات ډیر خنه ته جوړ کی خو حکومت خارجي مداخله نوي، او دوم تر هر څه د مخه باید پوربند باندې خبري وي چې تر هر څه مخته اوربند ضرور ده. که اوربند ونسي و ورځ بده یو خامړي سوي، هغه خو به خوښنی بل ورځ بده بل خامړي سوي بل خو به خوښنی.
ارغوانی ما د خوست نه د صلح خبرې ته امیدوار یم او هیله مې ده چې د صلح خبرې به بریالۍ راوځي، ځکه مې د ملت غوښتنه ده، ځکه د ولس غوښتنه ده. کومه غوښتنه چې د ولس وي هغه غوښتنه باید بریالۍ راوځي. نور د جنگ نه ستړي شوي یو، دولت هم دې دپاره کار کړی دی چې نور باید په وطن کې پایدار صلح ولرو. او د افغانستان دولت سره ائتلاف چې کوم د نړۍ هیوادونه دي، هغوی هم په دې نظر دي، په دې توافق دي چې په افغانستان کې جنگ د بریالیتوب لار نه ده، جنگ د ګټ لار نه ده، جنگ د بیروزۍ لار نه ده. نو دوی هم غوښتنه داسې کړې ده چې په افغانستان کې د نور صلح راشي. او داخلي احزاب چې په افغانستان کې دي، د دوی هم په دې نظر کې سره موافق دي، اکثره د صلح غوښتونکي دي.
موږ د سولې لپاره هر ډول وړو او لویو هڅو ته خوشبینی. کډواړه لوري په واقعي معنا سپېڅلي واوسي، نو حتمان به بین الافغاني مذاکرات په بریالۍ توګه سرته رسیږي. د هیواد فعلي وضعیت بیخي خراب دی. دواړه لوري د متفق شي چې اوربند وکړي او هیواد کې د وینې بهاوانې روانه لړۍ ودرېږي. که کوم لوری د واک حرص له ځان سره ولري، نو روانې هڅې بیا مشکلې دي چې بریالۍ بشي، ځکه هر لوری به کوښښ کوي چې له دې لارې واک ته ځان ورسوي. نو که داسې وشي، خبرو ته به بیا زیات ارزښت نه ورکول کېږي. زموږ لپاره دا مهمه نه ده. هر څوک چې دي باید دا هڅې وکړي چې روانه کواکه دړۍ تر ساحله ورسوي.
نوم بلال محمد دی. هیله توکو له زیات شوې دي، ځکه چې ډېر وختیږي چې موږ په جنگ کې ښکېلو. افغانان زوريږي د جنگ له امله. دلته هیله پیدا شوې دي، ژوند ته نوې تمې پیدا شوې دي. له دواړو غاړو موږ غواړو، له دواړو اړخونو، هم د افغان دولت هم د طالبان دولت، چې یو توپکنامې ته ورسیږي. داس توپکنامه چې پاکه ملي حاکمیت هم داسې شتون ولري، دا نه چې موقت حکومت منځ راځي، زموږ ملي حاکمیت د بل چا تر واک لاندې شي.
موږ زیات هیله من یو ترڅو دغه بین الافغاني خبرې باید بریالۍ شي. له دواړو لورو هیله هم همدا ده چې هغه موضوعات چې د دوی ترمنځ دي باید یوې پایلې ته پرې ورسیږي. په عموم کې ټولې هیله مندې شته. د وروستۍ څرګندونې چې دواړو لورې کړې دي، موږ په دې باور یو چې دغه به پیل شي. او لومړني موضوعات هغه چې دي باید په اوربند باندې سرتسري اوربند باندې دایمي اوربند باندې باید خبرې وشي، ځکه مهمه خبره ده چې دلته باید دزبندی بند شي ترڅو یوې پایدارې سولې ته ورسیږي.
افغانان په دې هیله دي ترسو دواړو خواوې وکولی شي په دې خبرو اترو کې د افغانستان دیرش کلن یا شل کلن لانجې ته د حل یوه لاره ولټوي. په لومړي پړاو کې د تاړینه ده چې باید دایمي اوربان اعلان شي، او وروسته کومې ناندرۍ چې د دوی ترمنځ وجود لري په هغه باندې په اساس د مادهوار بحث وشي، ترسو د افغانستان د سولې په خاطر باندې یو مهم ګام وچ.
د عامو افغانانو نظرونه مو اوریدل. په دوه کې د طالبانو او افغان پلاوی ترمنځ د سولې مذاکرې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې. دا په تیرو نونو سکلونو کې اول وار دی چې د جګړې د شکیل اړخونو استازي په خپلو کې مخابخ خبرو ته کښېني. له کابله د پانتون استاد ذاکر جلالي د بحث لپاره په مستقیم تماس کې راسره دی. جلالي صاحب، خبرونې ته شرغ لست، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پرانستون کې مراسم څنګه وه؟ بحثونه تاسو ته څنګه ښکاره شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیر زیاته مننه، سلام تاسو ته او د ظاهر علي ټول اوریدونکو ته. د نن مراسم مهم ول، د لوړې کچې ول، خو دا مراسم سمبولیک دي. طبعا دواړه لوري کوشش کوي چې په دې کې عاطفي بحث وکړي، مثبت وغږیږي. کوشش دا وکړي چې چون دا یو د یوې پروسې پایل دی، دا خپله مذاکرات نه ول، دا د یوې لړۍ آغاز دی. نو هغه لپاره په کار کې دواړه لوري نرم مواقف ونیسي تر څو د مذاکراتو اصلي پړاو چې په نږدې ورځو کې پیلېږي پر اجنډا بحث کې، یا له حادو او تودو مسایلو ته، هغه ډېر اختلافي مسایلو ته رسیږي. نو معمولا په دغه افتتاحي رسمي مراسمو کې
بلې جلالي صاحب، مخکې موږ خبریال سره خبرې وکړې، هغه ویل چې کاري ډلو پر اجنډا خپل کار پیل کړی دی. ستاسو نظر څه دی چې په دې اجنډا کې به جنجالي مسایل کوم وي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله د راتلونکي نظام ده، د هغه نظام د مشروعیت منبع ده، چې دینی مشروعیت به څومره وي، دینی مرجعیت به څومره پکې مطرح وي، ولسی مرجعیت به څومره مطرح وي، واک ویش به څه ډول وي، د حکومت د دریو اصلي ارګانونو ترمنځ به د قواو تفکیک به څه ډول وي. زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله چې بند افغاني مذاکراتو کې بحث کېږي همدا ده، اوربند یا اورکم د هغه څه دي چې انشاءالله دغه مذاکرات به نورمال ډول پر مخ لاړ شي، هغه د مذاکرې د اجنډا برخه دي او خبره کیږي. اما اصلي او د اختلاف ټکی همدا ده، طبعا د کابل هیات پر اسلامي جمهوریت ټینګار لري او اخوه طالبانو تر اوسه ځان ته او هم اسلامي امارات وایي. اوس مهمه دا ده چې په داسې د نظام په داسې یو بڼه دواړه لوري سره نتیجې ته ورسیږي چې د کابل غوښتنې هم تر یو حده پکې تمثیل شي او د طالبانو، یعنی داسې یو نظام چې هم د افغانانو دینی او ملي ارزښتونه پکې خوندي وي او هم افغانان وکولای شي په یو اجتماعي پیړۍ کې دنیا سره سیال وي او یو تعامل ولري.
بله جلالي صاحب، که چیرې دغه مذاکرې زیات وخت غځیږي، میاشتې وخت نیسي، فکر نه کوي چې ورسره ټوکېدلې هیلې به هم مړاوي کیږي؟ مالک چیرې دغه مذاکرې دوام کوي زیات وخت نیسي، ورسره به د خلکو ټوکېدلې هیلې مړاوي کیږي نه؟ ورسره
زه له پایله پر دې ټینګار کوم چې موږ باید خپل توقعات مدیریت کړو. افغانستان څه باندې دوه څلور لسیزې بحران تیر کړی، ګڼ لوري په جګړو کې سره اخته دي، ګڼې جګړې سره شوي دي. په کار ده چې موږ واقع بینانه نظر دغو مذاکراتو ته ولرو. موږ د هیلې ساتو پر خپل ځای، خو د اختلاف ټکي شته، مشکلات شته. کله چې د یو هیواد څه باندې څلوېښت کلن ناورین په تړاو تقریبا د ناورین ګڼ لوري خپلو کې سره کښېني او خبرې کوي، دا به وخت نیسي، دا به جدي ژور بحثونه غواړي. نو پرې اساس دا مذاکرات به زمانګیري وي او موږ باید د پایله دې ته زموږ توقع همدا وي، ورته ذهنا آماده اوسو چې دا به وخت نیسي، چون جنجالي مسایل ډېر دي او یو د دې لپاره چې یو ښه پیل ولرو د راتلونکي لپاره باید حوصلې لوړې وساتو.
ډېره مننه. له کابل د پوهنتون استاد ذاکر جلالي و چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د هیئتونو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پر اغیزو او په دې برخه کې د پروتو ستونزو په اړه څرګندونې کولې. د دغو خبرو په اړه به د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
نوم مې حمید نورزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. غوښتنه مې همدا ده چې یعنی داسې یو خبرې وکړي چې دوی فقط هم د رسول د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو داسې غوښتنه دوی وي چې د هغه د صلح د خنډ سبب وګرځي. بس زمونږ ته نور هېڅ غوښتنه نه ده. زمونږ هدف او دغه همدا ده چې تلپاتې صلح په وطن کې راشي. همدغه صلح زمونږ هدف دی.
ما
محمدالله عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدوال اڑخونو نه غوښتنه دا چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي، او دغه بدرنګ نوم باید د دې ځینې ټول شي او سوله راشي. سوله چې زر کیږي مذاکرات کې یو ښه فضا رامنځته شي. زما هیله هم دا ده او خپل ورته د خوشبینه هم یم چې سوله به راځي د خیره سره، خو یو غوښتنه دا چې د دې ترمنځ باید اخلاص موجود وي.
نوم مې اصغر خان دی، دریفیج اوسیدونکی. په دوحه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنځ. هیله مو د دې نه دا ده چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی، سولې ته ژمن پاتې شي، او الله دې وکړي چې د دوی په منځ کې اخلاص او ښه نیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
زما نوم ناصر ملنزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوښي ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو میز سره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې له افغانانو سره چې کومه اندېښنه ده، هغه دا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي. موږ وچه ډوډۍ سپور ډوډۍ غواړو، خو سوله غواړو.
زما نوم سہیلا دے، خزو چارو رئیس ایم په کونړ ولایت کې. مونږ ته خواهش دا کوو چې باید دوی هغه خبرې په نظر کې ونیسي چې هغه د بشر او د افغانستان دغه خلکو په ګټه یو تلپاتې سوله منځته راشي. داسې شرطونه دي دوی دلته نږدي چې هغه د افغانستان د سولې لپاره خنډ وګرځي، او راتلونکي دغه کم ځوانان چې د لاسه ورکلي دي او همدغه شان نور ځوانان هم د لاسه ورکو، ځکه مونږ سولې ته تږي یو. مونږ د کلونو کلونو را په دې خوا د سولې په انتظار کې استو، ځکه چې سوله راشي نو زمونږ وطن به ډېر پرمختګ وکړي او زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي.
د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په اړه مو د کونړ د اوسیدونکو نظرونه واورېدل. دغه خبرې په مقدماتي غونډو سره پیل شوې دي. د حکومت د هیئت مشري معصوم ستانکزای او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. د افغانستان په هیئت کې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وزیر سید سعادت منصور نادری کوي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ویلي د مذاکرو ناکامیل دل یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم خطرناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې دا خبرې شایي اوږدې او ستونزمنې وي. نن شنبه په دوحه کې د طالبانو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو لپاره افتتاحیه غونډه پیل شوې، خو راپورونه وایي چې په دې ورځ هم وسلوالو طالبانو په کندهار او جوزجان کې ځینې حملې کړې دي. دفاع وزارت وایي چې د خلکو او تاسیساتو ساتنه د دوی دنده ده. تفصیل له خان محمد سین.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه د نامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د پولیس وایان فریدالله دهقان آزادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په ورځ د دغه ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د یو مین په چاودنه کې دوه ملکی کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو دفتر بیا ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ماینونو د ځای پر ځای کېدو هڅه کړې، او تیره ورځ په همدې سیمه کې پر میله کوونکو ماین چاودلی چې دوه ملکی کسان یې وژلي دي. سربیره پر دې طالبانو تیره شپه د تخار ولایت د چینځایي په کلي کې د لویې لارو د ساتلو پر یو قطې برید کړی چې د یادې قطې د قمندان مرستیال او ساتونکی پکې وژل شوي، او د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ځوابي برید کې نه طالبان هم وژل شوي دي. دغه شان د جوزجان ولایت د منګجیک ولسوال آزادي راډیو ته ویلي چې تیره شپه دوه بجې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ پر اړوندو امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له ځوابي حملو سره مخ شوي دي. د منګجیک ولسوال دا هم ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ جګړه اوس هم روانه ده، چې له امله یې د سیمې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې عملیات د حکومتي ځواکونو لخوا پیل شوي او دوی په دفاعي حالت کې دي. د ده په خبره اوس هم د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د چارو پوهان د دواړو لورو ترمنځ په داشان بریدونه اندېښنه ښیي او د سولې د روانو خبرو په زیان یې ګڼي. پخواني جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
اصلا دا خبرې د دې لپاره دي چې د دغه جګړې لپاره د پای ټکی کېښودل شي. که چیرې دواړه غواړي صادق وي د سولې لپاره، لومړی خبرو کې دوی باید اوربند باندې توافق وکړي، او که چیرې وژل روان وي او بریدونه روان وي دواړو خواو نه، بیا نو د سولې راوستل ډېر مشکل دي. خو هیله د افغانستان د خلکو دا ده چې لومړی خبرې د اوربند په مسله باندې وي.
افغان پلاوی ور سرمل چارواکی په بین الافغانی خبرو او دغه خبرو په مقدماتي غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ دوه ته ورسېدل. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر قطر ته د تک بر مهال ویلي چې په دغو خبرو کې به د دوی ټینګار د دواړو لورو ترمنځ پر اوربند وي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانانو د خپل منځي مذاکرو مسله بیا هم په خبرونه کې تعقیب وو. اوس 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهرنه.
په قطر کې د سولې مذاکراتو د مقدماتي غونډو په لړ کې د حکومت او طالبانو 2-5 کسیزې کاري ډلې جوړې شوې چې د اجنډا پر ټاکلو کار وکړي. په دې کاري ډلو کې د افغان دولت د پلاوي له لوري معصوم ستانکزی، فوزیه کوفي، زرا رحمت مقبل، عنایت الله بلیغ او نادر نادری شامل دي، او د طالبانو له لوري شیر محمد عباس ستانکزی، مولوي عبدالکریم نور الله نوري، شهاب الدین دلاور او شیخ قاسم ترکمن برخه لري. د دې خبرو اصلي مذاکرات به د دوشنبه په ورځ پیلېږي. طالبانو نن د افغان دولت 2 تنه بندیان خوشي کړل. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد په ویلامه کې وویل چې دا بندیان په هلمند کې د طالبانو له زندانه خوشی سوی دي. اعلامیه زیاتوي طالبانو دا اقدام د سولې په مذاکراتو کې د ښه نیت او د باور فضا رامنځته کولو په پار کړی دی، څو د خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. حکومت مخکې ویلي و چې طالبان باید ټول هغه بندیان خوشی کړي چې ورسره دي، خو دقیق شمیرې نه و ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د راتلونکو سیاسي نظام انتخاب به پخپله افغانان کوي، خو نوموړي د واک تر ټولو غوره لار دیموکراسي وبلله. پاکستان او هند هم په قطر کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې هیواد د تلپاتې سولې او ثبات غوښتنه کړې. د افغانستان له ګاونډیو څخه ایران او تاجکستان په دې مراسمو کې ګډون نه درلود. په ایران کې غیژ نیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام شو. افکاری نن سهار د یوې قانوني پروسې وروسته د مقتول د کورنۍ د غړو په ټینګار سره اعدام شو. او ایران له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو پریکړه نن وغندله.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی راډیو واورید. سپورتي خبرونه له ناجی سپیس خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سمی شینواری په یوې جالبې توپ وهنې سره خپل لوبه بریا ته ورسوله. د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو 12مه لوبه نن شنبه د کابل بازانو او بند امیر کرکټ لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، چې کابل بازانو لوبډلې د سمی الله شینواری په جالبې توپ وهنې سره په 2 وکټو بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یادې لوبې پچا د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان څخه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. بند امیر لوبډلې د لوبې په ټاکلو 16 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 166 منډې وکړې او کابل بازانو ته د 168 منډو هدف وټاکه. کله چې کابل بازانو لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شوه، نو د بند امیر له لورې ورکړل شوی هدف د لوبې په وروستي توپ د 2 وکټو په سوځولو پوره کړ او په دې سره یې بند امیر ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. او په میدان وردګ ولایت کې د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ په ګروپی ډول پیل شوې. د بدني روزنی عمومي ریاست او اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 8 ټیمونه ګډون لري او په 2 ګروپونو کې به هر ګروپ کې به 4 لوبډلې وي سره سیالي کوي. ښاغلی قاری زاده وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون په لارښوونه او د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف سږکال یادې لوبې په ګروپي ډول ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په دغه لوبو کې هر لوبډله کولی شي 5 لوبغاړي بدل کړي.
ناجی سپید د نن ورځې سپورټي خبرونه ولوستل. د سولې مذاکرې بیا هم په دې خبرونه کې څیړو. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري له مولوي خیرالله خیرخوا سره چې د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت غړی دی او پخوا د هرات ولی و د طالبانو په وخت کې مرکه کړې ده. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پیل د ده په نظر څنګه وو؟
څنګه د شمرت مخکې د مذاکرات کې داخل شي وو د امریکایانو سره او د هغوی سره مذاکرات پر مخ بیول، نو دغه راوروسته اوس افغاني مذاکرات داخلي شو. زما په خیال باندې هغه وخت چې حالت کوم امیدواري موجوده وه چې یو توافق ته به رسېږو، کېدای شي دغه امیدواري دلته تر هغه زیاته شي. هغه په دې خاطر باندې چې ځکه هغه یو قدم واخیستلی شو، دا دویم قدم دی، طبیعي ده چې اول قدم ګران وي او دوم بیا لر هغه ته نسبت اسانه یا یو او بل داسې دی چې ما ول اوس یو هزار رامنځته شوی ده چې هغه کې خپل هېوادوال افغانان او ګاونډي